د احمد زهیر په غږ سندره مولا ازادي راډیو اوریده. ډیرو عزتمنو دوستانو، د محل د غرمې 12 بجې شوې. به هم د خپلې قرباني سالی سخصي خلقي او زما د همکارانو سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې به د افغانستان او په اړه او ځینې نور رپورټونه هم در واورو، او د ټولو رپورټونو په سر کې اوري چې د هلمند امنیتي ځواکونو په لشکرګاه ښار کې 15 تنه ځان وژونکي محاصره کړي. نور رپورټونه او په پیل کې له نوري اسنوري څخه خبرونه اورو.
چارواکي د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د پولیسو او څو تنو انتحاري حمله کوونکو ترمنځ د ډزو خبر ورکوي. داسې ښکاري چې د طالبانو سره د حامد کرزي د سولې د خبرو وروستي وړاندیز ملاتړ ترلاسه کړی چې غواړي په لویه جرګه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په پټه د طالبانو له غړو سره کتلي دي. د افغانستان مالي وزیر وایي په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د بیرته جذبولو لپاره افغانستان تر 1 میلیارډ ډالرو پورې اړتیا لري. د ګرجستان ولسمشر ساکاشویلي د امریکا متحده ایالاتو ته وړاندیز کړی چې کولی شي له هیواد افغانستان ته خپلو ځواکونو ته د وسلو او د لوجستیک موادو لیږدولو لپاره د ترانزیت په توګه کار واخلي. بشپړ خبرونه واورئ. چارواکي وایي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پولیسو او څو تنو ځانوژونکو ترمنځ نښتې روانې دي. د راپورونو له مخې 15 حمله کوونکي نن سهار یوې ودانۍ ته داخل شوي وو چې د چارواکو په وینا یو تن په ډزو کې تر اوسه وژل شوی دی. طالبان ویلي چې دغه 15 تنه دوی انتحاري حمله کوونکي دي چې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر او نورو مهمو اهدافو یې په بریدونو کې د شلو په شاوخوا کې کسان وژلي، خو چارواکو د طالبانو دغه اهدا رد کړی دی. په دې اړه بشپړ تفصیل له خبرونو وروسته اوریدلی شئ. داسې ښکاري چې د طالبانو سره د حامد کرزي د حکومت د سولې د خبرو وروستي وړاندیز ملاتړ ترلاسه کړی چې غواړي په لویه جرګه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په پټه د طالبانو له غړو سره کتلي دي. کرزي د لندن په کانفرنس کې له مرستندویو هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د جګړې څخه د جنګیدونکو عناصرو د راګرځولو لپاره د هغوی ته د کار د شرایطو د برابرولو او په ټولنه کې د بیرته جذبولو لپاره مالي مرستې ورکړي. هغه وویل هغه وسلوال به بیرته په ټولنه کې جذب کړي چې له تروریستي شبکو سره اړیکه نه لري او د افغانستان اساسي قانون ومني. د ولسمشر ویان حامد علمی وویل طالبانو ته به په جوړېدونکو لویه جرګه کې چې د په وینا د دې کال په لومړیو کې به جوړ شي د ګډون بلنه ورکړل شوې. د ګډون بلنه ورکړل شي وبخي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي لویدیزو خبرو رسنیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی ډی د روانې میاشتې په سر کې په دوبۍ کې د طالبانو د شورا له غړو سره کتلي او یوې روغې جوړې ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط دا خبره کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما چارواکو له دې خبرو بې خبري څرګنده کړې ده. د افغانستان مالی وزیر وایي چې په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د بیرته جذبولو لپاره افغانستان تر 1 میلیارډ ډالرو پورې اړتیا لري. عمر زاخلوال دا خبره پرون له رویتر آژانس سره په ملکه کې وکړه. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د روغې جوړې د پلان لپاره چې جزئیات پرون د لندن په کانفرنس کې په ډاګه کړل، نړیوال ټولنې د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه، خو نړیوال ټولنې د دې پروګرام د تطبیق لپاره له افغانستان له حکومت سره د 140 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. عمر زاخلوال د لندن کانفرنس تر څنګ رویتر سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان حکومت دقیقا نه پوهیږي چې د دې پلان د تطبیق لپاره به څومره پیسو ته اړتیا ولري، خو دی وایي هغو لګښتونو ته په پام سره چې په دې هیواد کې په جګړه لګیږي دا یو ډیر ناڅیز رقم دی. زاخلوال وویل مسلمان دغه پروګرام ته په سلګونو میلیونو ډالر پکار دي، خو د راتلونکو دریو یا څه زیاتو کلونو لپاره زموږ ابتدایي براورد شاوخوا 1 میلیارډ ډالر دی. د ګرجستان ولسمشر ساکاشویلی د امریکا متحده ایالاتو ته وړاندیز کړی چې کولی شي له هیواد افغانستان ته خپلو ځواکونو ته د وسلو او د لوجستیکي موادو د لیږدولو لپاره د ترانزیت په توګه کار واخلي. ساکاشویلی له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې د ګرجستان او مرکزی آسیا له لارې افغانستان ته دغه ترانزیتي لارې وړاندیز کړی. د راپورونو له مخې ګرجستان ویلي لویدیز کولی شي په پوځي بارونو بار کښتۍ د هیواد تورې بهیرې له بندرونو او باروډونکو الوتکې د سون موادو د اخیستلو لپاره له هوایي ډګرونو څخه کار واخلي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت د ساکاشویلی له دغه وړاندیز خبر لري، خو تر اوسه هغه کافي نه دی څېړلی. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې. د بشري حقونو ډلې امنیستي انټرنیشنل او د امریکا او برېټانیا حکومتونو په ایران کې د هغو دو سړو اعدام غندلی چې د جون د میاشتې د جمهوري ریاست د لاندمنو انتخاباتو وروسته په تاوتریخوالي کې نیول شوي او پرون اعدام شول. له ایران څخه راپورونه وایي چې دغه سړی چې پرون اعدام شول د هغې وسلواله ډلې غړي و چې په ایران کې د شاهي نظام د بیا اعاده کولو لپاره هڅه کوي اسلامي نظام رانسکور کړي او دوی ته له خدای تعالی سره د دښمنۍ په خاطر دغه سزا ورکړل شوې وه. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې دغه اعدامونه ټکان ورکوونکي بللي او ویلي دي چې دواړو سړو ته غیر عادلانه سزا ورکړل شوې وه او هم اعدام غیر عادلانه وه او زیاتوي ظاهرا دوی د چارواکو د فشارونو په نتیجه کې اعتراف کولو ته اړ کړی شوي وو. د بخري نړیوال سازمان وویل دغه اعدامونه ښیي چې ایراني چارواکي د هغو سوله ییزو مظاهرو د مخنیوي لپاره په هېڅ صرفه نه کوي چې د جمهور رئیس په توګه د محمود احمد نژاد له بیا ټاکل کېدو وروسته پیل شوي دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن وویل دی دغو اعدامونو ډیر ډار کړی. هغه وویل دغه اعدامونه د ایران هغه اعداد تر پوښتنې لاندې راولي چې وایي په هیواد کې عدالت بشري حقونو او ډیموکراتیکو ارزښتونو ته وفادار دی. د سپین مانی وایند بیل بورټن وویل د سیاسي بندیانو وژنه به یوازې د ایران حکومت لا هم د انزوا په لور بوزي. چین له ایران سره د دې هېواد اټومي پروګرام پر سر د خبرو د پیلېدو د هڅو غوښتنه کړې. دا اقدام پر تهران د ملګرو ملتونو له لورې د څلورم ځل بندیزونو د لګولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلري کلنټن هڅې له خنډ سره مخامخ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ یچی په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې وویل د ایران د اټومي پروګرام لانجه د یوازې د خبرو له لارې هواره شي. هغه دا څرګندونې له کلنټن سره له کتنې وروسته وکړې. کلنټن د څه مودې راهیسې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د نویو بندیزونو لپاره د ملاتړ حاصلولو هڅې پیل کړي. کلنټن وایي ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه هغه ژمنې نه دي په ځای کړي چې نړیوالو سره یې کړې وي او له دې پرته بله لار نشته چې د تهران پر حکومت فشارونه زیات شي. او د امریکا د متحده ایالاتو د سنا جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې ولسمشر باراک اوباما ته واک ورکوي چې پر ایران د اټومي پروګرام د بندولو د هڅو په ترڅ کې د هېواد ته د تیلو پر صادرولو بندیزونه ولګوي. دا بندیزونه به پر هغو کمپنیو لګول کېږي چې ایران ته تیل صادروي یا د دې هېواد له تصفیه خانو سره مرسته کوي. دغو کمپنیو ته به د امریکا مالي مؤسسې پورونه او نورې مرستې نه ورکوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زمن غګله ازادي رادیو او ری د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې دی په دې خبرونه کې. وطنه ځان وژونکي په هلمند کې له محاصرې وروسته له امنیتي مقاماتو سره لا په جګړه دي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل د لندن په کانفرنس کې د طالبانو سره د پخلاینې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې سره ډول ارزوي.
مهمه دا ده چې هدف دلته څه دی؟ هدف د سولې راتګ وي او د جنګ له منځه وړل وي. نو پکار خو دا ده چې دا خبره زیاتره د خارجي نظرونو پر ځای باندې د خارجي اغېز پر ځای باندې زیات افغانیزوي.
د نوموړي مرکبه پروانه خبرونه کې باورې د خوست ولایت د سپورت مسولین د افغانستان د اولمپیک ادارې له مقاماتو شکایت لري. که وخت نو رپورټونه د ګوري اچار او د خبرونې دوهمه نیمایي مو ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې کړې لمنګ سره اوسې. د ازادي رادیو غرمنۍ خبرونه اوري. د نن ورځې په څو خبرونو وړاندې کې مو په پلبسې توګه واوریدل چې په هلمند کې 5 ځان وژونکو د ولایت مقام ته نږدې په یو کور کې ځانونه پټ کړي وو. امنیتي مقاماتو تر کشف وروسته په دوی حمله وکړه خو دوی له هغه کوره تښتېدلي او زموږ خبریال وایي چې یو بل اپارټمان ته ننوتي او هلته یې ځانونه پټ کړي خو له امنیتي مقاماتو سره لا په جګړه بوخت دي. بیا مو هم زموږ خبریال د ټلیفون په لیکه راوسته او نور تازه معلومات به ورڅخه واورو. السلام علیکم، مهرباني وکړئ که د پیښې نور تازه معلومات راکړئ او څه تحول په دغه پیښه کې رامنځته شوی و کنه.
ډېره مننه کوم. نوی معلومات دا دي چې وسلوالو طالبانو د سهار د نیمو بجو پیل شوی دام لا چې تر دې دمه دوام لري دا په غاړه واخیسته. طالبانو وایي که رسوف احمدي وایي چې تقریبا 1 نفر ځان مرګ برید کوونکي د سکرګا ښار ته داخل شوي دي. یوناما دفتر د ولایت مقام او بس ټوټل د هدف دی او دوی وایي چې تر دې دمه شل بهرني او داخلي سرتیر وژلي دي. په سیمه کې د پولیسو سره د هلمند د تروریزم مدیر الماس د ازادي راډیو سره همداله ځای شو لازم مخکې په خبرو کې ویل چې له عاملینو داسې معلومېږي چې دغه ځان مرګ برید کوونکي او وسلوال کسان چې د حاجي عزیز الله په نوم د یوه تجار په مارکیټ ننوتلي دي تر 15 شپږم زیات دی. وایي چې دې دمه یو تن وژل شوی دی، یو یې ټپي دی، او د دې اکثریت د اندلازه د پولیس سره په جګړه اخته دی او ډزې ته بله کېږي. د هلمند د والي مرستیال هم څه شي د مخکې درسنۍ سره په خبرو کې ولیدي چې وسلوال کسان او د مرګ بدلکوونکي چې د حاجي عزیز الله په مارکیټ کې دي، ټول د ملي اردو او د ملي پولیسو په درشې کې داخل شوي دي، سپکې او درنې وسلې ورته لري. دوی تر اوسه دا نه ده دقیقه کړې چې څومره کسان هلته داخل شوي دي. په مارکیټ کې دننه هغه کسان چې کار کوي مزدورکاران و، هغوی ته م کومه صدمه نه ده رسېدلې. پولیس وغږېدلي دي چې هغوی په بریالیتوب سره جوړ له سیمې وژغوري او د هغه ځای نه راوباسي. نو تر دې دمه لومړني او نوي معلومات هم دومره
تهي صاحب، دا چې دوی لومړی په یوه کور کې ځانونه پټ کړي وو او هلته امنیتی ځواکونو څنګه دوی کشف کړل چې لومړی حمله یې په هغه کور کې ورباندې وکړو، بیا دوی دغه اپارټمنټ ته د مارکیټ کې هلته وتښتېدل؟
د هلمند والي مرستیال عبدالستار مرزکوال د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د تېرو دوو ورځو راهیسې دا کسان تر خپل تعقیب لاندې درلود او داسې راپورونه یې درلودل. خو کله چې سهار دا کسان یوه کور ته داخلېږي، د پولیسو البته د تروریزم مدیر، د هلمند د تروریزم مدیر الماس وویل چې کله چې دوی دغه ملکي کور ته داخل شول، په هغه کور کې کسان نه و، کور خالي و. دا چې د کور څخه ډېره تنګه وه، نو دوی اړ شوله چې د دې لوی اپارتمان نه په استفادې د هغه دریم منزل ته ځان ورسوي او ځان محکمه کړي. نو ځکه دغه کور نه ووتل، چېرته ملکي کسان په هغه کور کې نه وه. د سیمه اوس هم د پولیسو تر ماسرې لاندې او ډزې تاوبانه کېږي. منته هوایي کومک او هوایي هلیکوپټر چې پخوا ګرځېدله هغه نشته. وازه په ښار کې آرامه ده، خلک ډل ډل پر چوکونو او پر واټونو ولاړ دي او د دې تعمیر خیر کوي، خلک ډېر عادي دي.
دای سپ دا چې امنیتی مقامات له دوه ورځو رئیس دوی سره لو په دې خبر و چې دوی مثلا په دغه کور کې پټ دي او وسروال کسان دي غم د ملي اردو په لباس کې، نو بیا څنګه امکانات د لودل چې دوی دوه ورځې د موضوع وزنډول او دوه ورځې وروسته چې حمله پرې کول دوی بل دغه کور وتلی وو؟
ما ویل چې دوی داسې راپورونه درلوده چې احتمالا په ښار باندې داسې حمله کېدونکې ده. منته داسې نه و چې دا کسان په دې کور کې وه او دوی معلومات پرې درلوده. یوازې سر چې کله دا کسان دې کور ته داخل شوي دي، دوی خبر شوي دي چې راغلي دي، فشار یې پر راوستلی چې هغه کور خالي و، نو دوی هغه کور یې له کړی دی، دا تللي مارکیټ نه تللي. د هلمند د والي مرستیال وویل چې موږ یوازې اطلاع درلوده چې داسې احتمال لري چې په ښار باندې وسلوال کسان راشي او دا ځای خپل هدف وګرځوي. داسې نه و چې دوی په دې خبر و چې خلک په دې کور کې نیوازې سهار دا خلک راغلي دي، ملکي کور ته ننوتلي دي، کله چې کور خالي دی او د پولیس فشار به راغلی دي، نو هغه ځای نه کړی دی. یو لوی اپارتمان چې تقریبا پنځه منزله دی، دغه په درې منزله دی چې کله پولیس اپارتمان ته داخل شوي دي، خو کله چې دوی خواته حرکت کوي د پولیسي چارواکي چې بیا هغوی ځینې لاسي بمان او نارنجکان هم کاروي.
ډېره زیاته مننه. خو وروستۍ پوښتنه دا ده چې آیا تر اوسه معلومه شوې چې دوی دغه وسلوال کسان بهرنیان دي یا افغانان؟
تر اوسه پورې نه ده هغوی شمېره دقیقه ده او نه یې د نږدې نه چا تشخیص کړی دی چې دوی بهرنیان دي که داخلیان دي. دا معلومات تر اوسه نه دي معلوم.
ډېره زیاته مننه دایي صاحب. قدرمنو دوستانو، زمونږ خبریال الیاس دایي وو چې له هلمند څخه یې د پنځو یا شپږو اته معلومه ده تر اوسه پورې چې څو به وي، خو په دغه شاوخوا کې ځانوژونکي د هلمند ښار ته ننوتي وو، له پولیسو سره په نښته دي او لا هم جګړه روانه ده. په همدې اړه زمونږ خبریال اجمل تورمن په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت له ویاند زمري بشري سره مرکه کړې. دا مرکه به واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی زمری بشری کدارته ووایي چې امداوس په هلمند ولایت کې چې کوم بریچ شوی دی د وسلوالو مخالفین لخوا، د دې تازه حال څه دی؟ تازه راپورونه څه وایي؟
وروستي معلومات دا شي چې اوس له تعمیر نه ډزې نه کېږي او دقیقا د قضیې په هکله که خبرې وکړو، نن سهار د 115 دقیقو په شاوخوا کې د ابتدایي معلوماتو پر بنسټ د درې تنو په شاوخوا کې مسلح کسان یو زاړه تعمیر ته ننوتي دي، نیمه کاره تعمیر دی او له غزې نه یې ډزې کولې. امنیتي ځواکونو مشترکاً عملیات پیل کړي تر څو د حمله دفع کړي او خنثی کړي. اوس هم عملیات روان دي او یو دوه درې دقیقې مخکې چې وروستي معلومات ما ته راورسېدل، ویل کېږي چې اوس له تعمیر له منځ نه ډزې نه کېږي او امنیتي ځواکونه کوشش کوي تر څو تعمیر ته ننوځي او تعمیر تصفیه کړي.
بلې، بشری صاحب که راته ووایي چې په دغو ډزو کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه وي اوښتي، او که دا هم په ډاګه کوي چې دغه تعمیر چې ده د دولتي ودانۍ سره نږدې پروت دی او کلری پروت دی
د کلورو اخر نه شروع کو تعمیر د شار په مینس کې دی نیمه کاره تعمیر دی یعنی کار نه دی ختم شوی دی جوړېدو په حال کې دی د شار په مینس کې دی شاید په 300 متره یو کې بازی دولتی ادارات موجود وسی ولی الحمدلله تر اوسه پورې د هیڅ نو تلفاتو راپور نه دی راکول شوی او هیله مند یو چې په همدې طریقه عملیات مخته ولاړ شي امنیتي ځواکونه هم هیڅ تلفات نه لري او نه هم زخمیان لري او له تعمیر دننه معلومات نشو درکولی چې د تعمیر په منځ کې څه روان دي څومره تورستان دي او آیا د دوی په منځ کې څوک وژل شوي که نه دي یو له امنیتي ځواکونه تعمیر ته داخل شي وروسته له داخلېدو به انشاءالله نوی او وروستي معلومات تاسو ته درکړو
بله بشری صاحب یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه ځانوژونکي یا دغه برید کوونکي څنګه د ښار دننه ننوتي دي دا څنګه کامیاب شوي دي چې ښار دننه ننوځي
بله دا سوال ته باید ځواب پیدا سي ولې دفتا ځواب نه ورته لرو په دې دلیل چې عملیات روان دي او یوه خبره باید هېره نه کړو چې په دې وروستیو کې دښمنانو خپل تکتیکونو ته تغییر ورکړی دی او په بعضې مواردو کې لیدل کېږي چې په بعضې کامیرون ننوځي او تاسې په کابل کې هم شاهدان وایي چې له همدې تکتیک نه استفاده وسوه او متاسفانه له دې تکتیک نه په استفادې سره یو کوچنی شمېره تروریستان یا انتحار کوونکي کولی شي ځان ته تبارز ورکړي او د کامرو مخته د رسنیو په منځ کې ځان ته تبلیغاتي لار خلاصه کړي په هر صورت په دغسې عملو کې یوه خبره چې ډېره زیاته پیاوړې او مثبته ده هغه د امنیتي ځواکونو عکس العمل دی چې توانېدلی دي په ډېر کم وخت کې او په سرعت سره عملیات پلي کړي او حمله دفع کړي چې واقعا د ستاینې وړ موضوع ده او تر کوم ځایه پورې چې د مخنیوي موضوع یې مطرح ده 100% هیڅوک نشي کولی ګرنټي وکړي چې د دغسې حملو مخنیوی به 100% کېږي او هېڅ به دوی رخنه نه کړي د ښارونو په منځ کې شاید یو کوچنی فیصدي امکان ونه لري ولی کوشش کوو تر څو د خونسا کولو او د دفع د فیصدي پورته کړو او په آینده کې لازمه جدي تدابیر نه تنها په کابل کې بلکې په ټولو ولایاتو کې ونیول سي
د کورنیو چارو د وزارت لویان ښاغلي زمري بشري سره مو مرکه واورېده چې د هلمند مرکز لشکرګاه ته د یو شمیر ځان وژونکو د راننوتو په اړه خبرې کولې ښاغلي بشري وویل چې د ته له معلومه نه ده چې په دغه حمله کې څوک مړه او یا ټپیان شوي هم دي خو موږ باید وایو چې تازه خبر چې موږ لرو په دغه حمله کې یو ځان وژونکی وژل شوی دی او بل لور ته ښاغلي بشري دا هم وویل چې دښمن خپل تکتیک ته اوس تغییر ورکړی دی او دوی په ودانیو کې پټیږي چې د کابل حمله روسي حمله هم یوه بیلګه یاده کړه په دې هیله چې امنیتي مقامات دې موضوع ته په پام کې نیولو سره هڅه وشي چې د ځان وژونکو د ننوتلو او یا د حملو مخه په کلکه ونیسي اوس به هم یوه خبرتیا واورو
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری 12 بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1200 نوي او ری دشي همدارس تاسو کولای شئ د ازادي رادیو زمونږ په وپاڼه کې ووري او هغه مطلب چې د ازادي رادیو په خبرونو کې خبريږي هغه ولولې او خپل معلومات زیات کړئ زمونږ د وپاڼې پته ده www.azadiradio.com د لندن په کانفرنس کې ګډونکوونکو هیوادونو پرون موافقه وکړه چې د طالبانو سره به د افغان دولت د سولې او پخلاینې د بهیر لپاره شاوخوا یو سلو څلوېښت میلیون ډالر مرسته وکړي دا چې د طالبانو سره د افغان دولت د سولې دغه پروسه به څومره عملي بڼه ولري او طالبان به ورته غاړه کېږدي که نه په دې اړه په کابل کې زموږ همکار اجمل تورمن د طالبانو د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر ښاغلي مولوي وکیل احمد متوکل سره مرکه کړې ده
مولوی صاحب د لندن په کانفرنس کې ګډون کوونکو هیوادونو د طالبانو سره د روغې جوړې او پخلاینې د پروسې په خاطر د 140 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. ستاسو په نظر دغه پروسه چې د افغان دولت لخوا اعلان شوې ده څومره عملي بڼه لري؟
تر کومه ځای چې د پیسو د استعمال اغیز دی دا یوه مشکوکه خبره ده او بحث برانګیزه خبره ده. د بل اړخه د افغانستان اوسنۍ اداره خپل هم دا منی چې یو شمیر د اداري فساد ستونزې لري یا د قابلیت په رابطه باندې ستونزې لري دا بل یو سوال دی. مګر دغه سرسبوونکي غټ ارقام همیشه چې ژمنه یې کېږي ټولې ژمنې نغدي ډول هم نه پوره کېږي. که بیا هم دا فرض کړو چې دغه ژمنې پوره کېږي او دغه پیسې لګول کېږي یو برخه مهمه دا ده چې هدف دلته څه دی. هدف د سوج را تګ وي او د جنګ له منځه وړل وي. نو په کار خو دا ده چې دا خبره زیاتره د خارجي نظرونو پر ځای باندې د خارجي اغیز پر ځای باندې زیات افغانیزوي او افغاني تر فکر باندې ولاړ وي. ځکه تر خپله تجربه د جنګ دا تیر سول اوس د یو افغاني تجربې ضرورت چې یو افغاني میکانیزم وایي او یوازې بهرنیانو حمایت او سپورټ کړی وایي. له بده مرغه چې په ټول کې د سولې کومه جدي اراده چې په ټولیز شکل باندې بېله کوم استثناء بېله کوم شرطه خبرو ته مخه واوسي هغه یو پریکړه نه ده. نو بنان ډېر خلک د افغانستان ډېر خلک ما په نظر باندې دغه خبرو ته په ډېر خورا احتیاط باندې غبرګون شي او ډېر لیوالتیا او هیله چندانې پیاوړې نه ده. خو بیا هم دغه چې د سولې بحث رسودي په نړیواله سطحه باندې دغه یو تجدد دی، یو تنوع ده. خدای دې وکړي چې په دې لاره کې بیا هم تجدید نظر وشي او کوټلي ګامونه واخلل شي د حسنیت لپاره او طرز د جالوک د بې قید شرط او په ټولیز شکل د وطن لپاره. یعنی جنګي اراده خدای وکړي چې په سولیز اراده بدله شي. دا به ډېر لوی فشار شي.
ستاسو په نظر مولوی صاحب طالبان به تر کومه حده پرې د روغې جوړې دغه خبرو ته غاړه کېږدي؟
مخکې هم او اوس هم دغه یو خبره تکراریږي چې مقابل لوري دي اساسي قانون ومني او ځان یې له چابیل کی او دراز ملاحظه دا تبي خبره ده چې ځان سره یو اوتومات عکس العمل لري. هغه هم وایي چې لومړی د بهرنیانو او بیا به نورې خبرې کوو. مګر په کار دا ده چې په ټول کې د جنگ اراده د اراده پر ځای باندې د سولې اراده به خارجانو او خارجانو ترمنځ بیا د خارجانو او افغانستان حکومت ترمنځ دا په خاصیت او روس د حسنیت لپاره ځینې مشخص اقدامات ترسره شي. په هغه صورت کې چې دواړه غاړي شرطونه ونه لري او د اسانو ټکو څخه خبرې شروع کړي ادرسونه موجود وي مقابل لوري ته د نمائندګۍ د مسؤلیت په رابطه باندې عملي اقدام وشي. د بندیانو موضوع د تور لیست او د بندیزونو د لیست په رابطه باندې بریالي ګامونه واخیست. زه فکر کوم چې دا کار که ګران هم دی د ټیکاو د سولې د پوهاوي مګر ناممکن نه دی.
مولوی صاحب تاسو وویل که څه هم ګران دی خو ناممکن نه دی. خو یو امریکایي جنرال په دې وروستیو کې دا څرګندونې کړې وي چې د نوو امریکایي عسکرو سره چې افغانستان ته به ځي په طالبانو به کړۍ دومره راتنګ شي چې دوی به په خپله د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. ستاسو په نظر رښتیا به هم داسې وي چې طالبان به دومره ضعیفه شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي؟
کوم وخت چې د افغانستان د طالبانو د اسلامي تحریک تر مشري لاندې د افغانستان اسلامي امارت د یو نامتوازن جنګ په نتیجه کې سقوط وکړي هغه ورپسې لنډ کلونه دغسې یو حالت و چې ظاهرا د بهرنیت ډېر برلاسه ښکاره کېدل. که چېرې سوله یوازې په دې پورې متعلقه وي تړلې وي چې د حکومت غاړه برلاسي وي نو بیا سوله کېږي. هغه وخت خو دوی برلاسي ولې سوله نه کول؟ زه فکر کوم چې سوله په خپل ذات کې یو مهم ضرورت دی او دا په تعقل باندې او په تفاهم باندې او په تنزل باندې او په حقایق پیژندلو باندې ترسره کیږي، نه په دې چې یو وار دې ځان قوي کړای شي او بیا دې سولې ته دیکشي دي. دا زه فکر کوم یو کورنۍ حلقو کوم نظر وکړی وي او په سیمه ییزه سطح باندې کوم نظر وکول شوی وي دا به د وخت ضایع کېدلو په معنا وي. ځکه چې جنګ موږ وینو روز افزون دی. په جنګ کې طبیعي ده چې دواړه غاړي د خپل ټول قوت څخه کار اخلي. په پکار داده چی داغ فرصتونو وقتونه دلاس وارد نکوسی داغ فرانسه خالق در راز راز نمونه لانی در جنگونو خصوصی ویدی پردی استلایی پردی اولیتونه باید وانه کاریجی خپل اولیتونه تخپل و ضرورتونه تا باید زیاد ترجیحات ورکول سی
مننه مولای سی فقط در روسته پختن پتوگه لطاس پختم چی داس راپرون اخبار شوی چی در ملگرو ملتونو در سرمنشی زنگری استازه در افغانستان لپارا کای ایدی په دوبای کې د طالبانو د ځینی مشرانو سره کتلی دي د دغو خبرو اترو په اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
تر هغه ځای چې زه په جریان کې یم په دغه سې یو شي کې زه نه یم شامل شوی او دا به د وخت مخکې خبره وي چې د کای ایدی چون وخت هم پوره دی مګر زه په دې رابطه باندې د تردید او یا تایید رابطه باندې څه نه لرم.
د طالبانو د رژیم د بهرنۍ چارو له پخوانی وزیر خغلی وکیل احمد متوکل سره مو د لندن په کانفرنس کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د وروستۍ پریکړې په باب مرکه واورېده.
www.azadiradio.com
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې دوی په هیواد کې د حیواني محصولاتو د کیفیت د ښه ساتلو په هدف یو شمېر نوي پروګرامونه پیل کړي چې په ترڅ کې به دغه وزارت لخوا په دوکانونو او بازارونو ګرځي او د حیواني محصولاتو کیفیت به څاري. مجاهد جواد له کابل راپور لري.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر وایي چې تر دې وروسته به په هیواد کې په منظمه توګه د حیواني محصولاتو د کیفیت څارنه کیږي. محمد آصف رحیمی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په هغو مراسمو کې وکړې چې په ترڅ کې د حیواني محصولاتو د کیفیت د څارنې لپاره یوې 22 کسیزې روزل شوې ډلې ته د فراغت سندونه ورکړل شول. ښاغلی رحیمی د دغو څارونکو د دندې په اړه داسې وویل:
دا خلک چې هر نوع محصول چې په بازار کې عرضه کیږي چې دوی په مجرد چې دا وویني دوی پوهیږي چې دا آلوده په بازار امراض لري په وایرسونه لري او نه لري یا باکتریایي امراض لري او که نه لري. که چېرته اشتباه پیدا کړي دوی بیا فورا سمپل اخلي او هغه قرنطینهیي هغه مثلا وحي شدي وي که هر شی وي او بیا وروسته نتیجې لابراتوار ته راوړي که چېرته په امراضو باندې آلوده و هغه فورا قرنطین کیږي او دفع کیږي او له منځه وړل کیږي او که نه بیرته بیا اجازه ورکوي فروش ته پاته نور هم دلته روزل کیږي چې په هره ناحیت په شهر کابل کې اقل یو کس مسؤلیت باید ولري.
د حیواني محصولاتو د څارنې لپاره د غونوي روزل شویو کسانو ته د موټرسایکلونو سربیره د څارنې او سمپل اخیستلو کافي وسایل هم په واک کې ورکړل شول. د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر محمد آصف رحیمی دا هم وویل چې دغو کسانو سره د پیژنګلوي داسې کارتونه دي چې نه یوازې د دغه وزارت بلکې د کابل د ښاروالۍ او د امنیت قمندانۍ لاسلیکونه هم پرېشته او دوی به دا صلاحیت ولري چې که ورته لازم ښکاره شي نو د هغو دوکاندارانو دوکانونه هم ور وتړي څوک چې د حیواني محصولاتو کیفیت ته پاملرنه نه کوي. ښاغلی رحیمی وړاندې وویل چې یوازې د کابل د ښار لپاره باید څلور مسلخونه جوړ کړای شي او دغه راز بیا وروسته په نورو ولایتونو کې چې له دوی سره د کافي بودیجې د نه موجودیت له امله کیدای شي چې خصوصي سکتور هم په دې برخه کې کار وکړي. نوموړي یو ځل بیا د سړکونو پر سر د څارویو پر حلالولو باندې بندیز ولګوه.
قدم بعدی هم ایست که کشتارگاه‌های اصلی در داخل افغانستان ساخته شود.
دوی بل پروگرام هم داده چې په افغانستان کې اصلی مسلخونه جوړ کړای شي. د سړک تر غاړې او د خپل دکان مخې ته د څارویو له حلالولو څخه به زموږ دغه څارونکي سر له سبا څخه مخنیوی وکړي او هر هغه دکاندار چې دا کار کوي دکان یې باید ډیر ژر وتړل شي. د افغانستان د کرنې او مالداري د وزارت چارواکو دا هم ویل چې عام خلک هم باید د صحي حیواني محصولاتو په رواجولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د بیلګې په توګه وویل که خلک له هغې قصابۍ څخه غوښه واخلي چې دوکان شیشه ولري او له ګردو خاورو څخه یې غوښه په امان کې وي نو د معیاري قصابیو د جوړولو کار به په هیواد کې ګړندی کړی شي. که څه هم په افغانستان کې د کومې ځانګړې حیواني ناروغۍ د جدي خپرېدو کوم ګواښ نه دی موجود خو د کرنې او د مالدارۍ د وزارت چارواکي وایي چې هر څاروی باید مخکې تر ذبح کېدو په لابراتوار کې چک شي او روغتیایي باید یقیني کړی شي. افغانستان تر ډېره زراعتي هیواد دی چې تر 80% زیات خلک یې په کرنې او مالدارۍ باندې مصروف دي او تل سر ټکوي چې له دوی سره د کرنې او مالدارۍ د سیستم په عصري کولو او ورته د بازار موندنې په برخه کې دولت کافي مرسته نه کوي. خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت چارواکي وایي چې دوی په دې برخه کې ګڼ پروګرامونه پیل کړي دي چې له امله یې د تیر کال راهیسی زیات افغانی کرنیز او حیوانی محصولات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړی شوی دی.
د پکتیکا ولایت د اولمپیک کمیټې مسؤلین وایي چې په کابل کې د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرتابه او نړیوالو مرستندویو ټولنو د نه پاملرنې له وجې د دې ولایت ورزشکاران له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي په ډیرو ولایتونو کې له ورزشکارانو سره مرستې شوې خو پکتیکا ولایت له نظره غورځېدلی. دغه ورزشکارانو ویلي دي که ورته پاملرنه ونه شي شکایت کولو ته به اړوزي. امیر بهیر او د موضوع تفصیل.
د پکتیکا د اولمپیک کمیټې مشر محمد رحیم فریادی د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې پر مشرتابه باندې تور لګوي چې د ولایتونو په کچه د ورزش د ودې او پرمختیا په برخه کې نه انډوله پالیسی پرمخ وړي. دی وایي د ځینو ولایتونو د اولمپیک کمیټې مسؤلینو ته د شخصي او قومي سلیکو پر بنسټ زیات مالي او تخنیکي امکانات په واک کې ورکول کیږي، خو د پکتیکا په څیر لرې پرته سرحدي ولایتونه یې له پامه غورځولي دي. د زیاتوي له دې سره سره چې په پکتیکا کې د عصري لوبغالي د جوړېدو لپاره لازمه بودیجه هم ځانګړې شوې، خو د اولمپیک د ملي کمیټې د مسؤلینو لخوا د ناڅرګندو لاملونو له مخې تر اوسه ځنډول شوې ده، چې له امله یې د پکتیکا د ورزشي لوبغالي د جوړېدو چارې لخانت او ځنډ سره مخ شوې دي. د خبرداري ورکړه کچېرې د پکتیکا د ورزشکارانو د شته ستونزو د اوارې لور ته جدي پاملرنه ونه شي، نو دوی به اړ شي چې خپل شکایتونه د جمهور ریاست مقام ته وړاندې کړي. محمد رحیم فریادی ویل د پکتیکا ځوانان له دې سره سره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو د ورزش سره زیاته مینه لري. د ده په وینا یوازې د شرنې په ښار کې تر 500 زیاتې د فوټبال، والیبال او کرکټ لوبډلې ثبت او رجستر شوي دي، خو د ورزشي لوبغالو د نشتوالي له کبله نشي کولی په منظمه توګه د لوبو سیالۍ ترسره کړي. د پکتیکا د اولمپیک کمیټې د مشر په وینا کچېر نړیواله مرستندویه ټولنې او د اولمپیک ملي کمیټه د دې ولایت د اولمپیک کمیټې د مالی بنسټ د پیاوړتیا او د ځوانو ورزشکارانو د سالمې روزنې لور ته جدي پاملرنه وکړي، نو د ده په وینا پوره باور دی چې د کرکټ یو زیات شمېر پیژندل شوي لوبغاړي به چې دا مهال د مجبورۍ له وجې د پاکستان د کرکټ په غوره ټیمونو کې لوبې ترسره کوي وهڅېږي چې خپل هیواد ته راستنه شي او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په پیاوړتیا کې مهمه ونډه واخلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د غرمې 12 بجې او پوره 2 دقیقې دي. قدرمنو دوستانو، ګړې اچار پروګرام د هلمند د پیښې په اړه د راپورونو له وجې له خپرېدو اوس په دې پروګرام کې پاتې شو. هیله من یم چې زموږ معذرت ومنئ. هڅه به وکړو چې د نن ورځې په راتلونکو خپرونو کې واورئ، خو اوس تاسو رابولم چې ازادي راډیوي مجله واورئ.
د ازادۍ راډیوي مجله.
اسدالله غزنفر یم. په ازادي راډیوي مجله کې مو هرکلی کوم. د راډیوي مجلې په روانه غنه کې له یو زلمکی شباړن سره خبري، د جلګې مجلې له چلونکي سره مرکه، د زور د خاوندانو د ارواپوهنې په اړه د یوې تازه څېړنې د راپور خلاصه، د راډیوي ادبي قاموس یو نوی بحث او یو ښکلی حکایت اورېدای شئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
په کابل کې د آینه کلتوري اداره وایي چې افغان ځوانانو ته به د عکاسۍ د زده کړې د کورسونو لړۍ یو ځل بیا پیل کړي. د دغه کلتوري مرکز یو مسؤول مقام ابوبکر نعمان ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی ادارې تر اوسه پورې 100 کسه افغان نجونو او زلمو ته د عکاسۍ فن ور زده کړی دی، او د دې لړۍ د ادامې لپاره په نږدې ورځو کې د عکاسۍ د کورس نوې دوره پیلوي. یاد دې بیچه د آینه کلتوري اداره د عکاسۍ د کورس ځوانو فارغانو ته د کار د موندلو په برخه کې هم مرسته کوي. د آینه د کلتوري ادارې اصلي مرکز په فرانسه کې دی. په ننګرهار کې د سیکارام په نوم نوې مجله خپره شوه. دغه مجله چې نور زمان جهانیار یې مسؤول مدیر او بختیار درانی یې مرستیال دی، د خوږیانو د محصلینو د علمي او فرهنګي ټولنې لخوا خپره شوې ده. په سیکارم کې تر ډیره حده د خوږیانو د سیمې مسایلو ته توجه شوې ده. په دې وروستیو ورځو کې د جلګې په نوم د یوې بلې نوې مجلې لومړۍ ګڼه هم له چاپه راووته. تاسې په روانه خپرونه کې د جلګې مجلې له مسؤول مدیر یعقوب هاشمي سره مرکه هم اوریدلی شئ. شاعر او لیکوال میا صدیق الله صادق وفات شو. ښاغلی صادق چې د دینی علومو عالم و، د افغان جهاد په کلونو کې ډېرې منظومې او منصوري لیکنې کړې دي. میا صدیق الله صادق د وفات په وخت کې 15 کلن و. دی د عمر په وروستیو وختونو کې د ننګرهار په سره رود کې اوسېده او هماغلته د برو میاګانو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ماشومانو د ادبیاتو په باره کې د څېړنیزې درې میاشتنۍ مجلې مصور څلورمه ګڼه له چاپه راووته. مصور چې په افغانستان کې د ماشوم ادب د تیوري او کره کتنې اختصاصي مجله ده، د مصور خپرندوی بنسټ لخوا خپرېږي. د مصور مجلې چلوونکی لیکوال او ژورنالیست اجمل تورمان دی، او په دې وروستیو کې د ماشومانو په اړه بل خپور شوی اثر د کوچنیانو حقوق په نوم د کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي تالیف دی چې د افغانستان او نورې نړۍ د قوانینو په رڼا کې د ماشوم د حقونو بحث پکې شوی دی.
د ونی په فرهنګي خبرونو کې مواوریدل چې د جلګې په نوم مجلې لومړۍ ګڼه له چاپه راوتې ده. دلته د دې مجلې له چلوونکي انجینیر یعقوب هاشمي سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. هاشمي صاحب، په افغانستان کې په دغو وختونو کې دغه بلکه دا څو کاله کېږي مجلې ډېرې راوځي، خو اکثره بیا یوه ګڼه دوه ګڼې چاپ سي، بیا نه چاپېږي. څنګه تاسې نیت دا دی چې وبه چلوئ، ادامه به ورکوئ؟
ځینې مجلې چې یو څه وخت چاپ شي هغه هم طبعا د مالي لګښتونو په خاطر باندې بیا بندېږي. زموږ هدف دا دی چې کولای شو او ځوانانو انډیوالان زموږ سره مرسته وکړي او انشاءالله دا به موږ چلوو. او
نو ته وایې چې ځینې مجلې د مالي لګښتونو په وجه له ستونزو سره مخامخ کېږي، آیا دا مطالب پیدا کول د مجلو لپاره، د خپرونو لپاره، حتی تر مالی مشکلاتو هم ډېر مشکل کار نه دی؟
مطالب هم مشکل دی ته یوه حده پورې، خو
اطمینان لرئ؟
استاد داسې لیکوالان چې موږ سره مرستې کوه او موږ ته یوه ډېره کړې دي.
تا وویل چې د مالي مشکلاتو په وجه دا خپرونې بندي شي، تاسو څنګه کله چې مجله شروع کوله آیا د مالي مشکلاتو د حل لپاره کوم پروګرام درلود؟
کوم خاص پروګرام نه لرو، خو هغه ځوانان یا هغه ملګري چې موږ سره په دې کې ژمن دي یا موږ سره یې وعدې کړي دي او د موږ سره همغږي دي، هغوی موږ ته دا وعده راکړې ده چې که چېرته موږ په هر صورت کې موږ به پیسې د خپل جیبونو څخه اچوو او انشاءالله د مجله به چلوو.
نوم هم ورباندې جلګه شی ده. یو خو هغه جلګه ده اوبه دي، روانې دي، شنې اوبه یي، خصوصا دا د غزني په سیمه کې، د وردګو په سیمه کې، شاوخوا یې بونیمنې یو او شایسته منطقه یې په خړه مځکه کې، یوه ډېره شنه شایسته فضا، یو خو هغه جلګې. نو تاسو څنګه هماغه نوم انتخاب کړی دی که جلګه کوم ځای نوم دی کوم بل؟
موږ هم د جلګې مجلې د نوم لپاره هغه ځای انتخاب کړی کومه سیمه چې د جلګې په نوم سره یادیږي.
چیرته ده دا سیمه؟
هغه سیمه د چک نه وروسته د شمال په خوابند پرته سیمه ده چې اصل کې په رسمي دفترونو کې ورته د دایمرداد ولسوالۍ وایي، خو د جلګې په نامه سره یادیږي. او زموږ یو هدف د جلګې د نامه څخه همدغه دی چې یوه سیمه کې کوم کسان اوسیږي یا هماغه په نامه باندې یادیږي یا مثلا نوم یې ډېر مشهور وي.
یعنی تاسو وایئ چې
دایمرداد سیمه
خلک
جلګه ورته وایي؟ نو موږ یوه غوښتنه هم همدغه ده چې باید دغه سیمه جلګه یو ډېر ښه نوم دی او ډېرې ښې سیمې ته ویل کې همداسې ښکلې سیمه ده، ښه جلګه ده او شنه ده او فرودونه پکې بهیږي. نو که دا چیرته دولت نه موږ غوښتنه همدغه ده که چیرته جلګه ونومول شي.
انجینر صاحب هاشمي، دغه ستاسې مجله چې ده هم یې دغه اوله دوتنه او هم یې د شاتنۍ دوتنه او پشتي دا ونې ولاړې دي او کروندې دي او داسې غرنۍ سیمه ده او بیا په غرونو کې ونې دي، ځنګلونه دي، دا څنګه؟ دا خو هم د خپلې سیمې عکسونه نه دي اخیستي، یو هسې انټرنټ کې پیدا کړي دي مجلم پی راسته کرده ده
ده لومنی مخ اکس چه ده 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 جلگی اکس ده او ده ده بل مخ اکس چه کم ده دام نم دست خوش کرده ده 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 آریوب اکس ده
ساسو غرونه اینه
اخنه زمون غرونه ونه
نلری او خدا ساسو خپل ده جلگی سیمم دیر خوش کرده ده دیر آباده ده ده اکثر مجلی با افغانستان که دوی چه یو اکس را وقت یو شایسته اکس اغا با دوی خپل اخیسته ای اگر سیما بیم دوی تا معلومه ای خلاندی نلی که چه دغا اکس دی پلانه سیمی ده نو سرای نپیجی چه دای چرتا اروپا کی کم زایده ای پا امریکا کی کم زایده ای پا خپل وطن که دای دا دی اکس اعتبار کم که دغا کار ولی تاسی کوی
اکثریت مجله چې موږ وینو اکسونه چې په مخ یا په تبل پښته باندې وي تشریح نه ورکړي خو پس دې به موږ کچرتم کومه کس وړلو ان شاء الله موږ به تشریح لپاره یو څه لیکو
مننه هاشمی صاحب ځینې کسان شکایت کوي وي هغه مقاله چې په انټرنیټ کې خبري شي وای دا مجله والا باید خپل مطالب پیدا کړي او نوې مطالب خیر دې کې یو نیم مقاله لاغه راوخلې انټرنیټه پدې کې ته څه وایې تاسو څه چل کړی دی آیا د انټرنیټ مقالې دي دا یو نیمه مقاله د عنوان کې داسې راښکاریږي لکه پخوا چې مې هم چرته لوستي
د دې خاطر چې دا زموږ لومړی ګڼه وه د انټرنیټ هم پکې شته دي
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
احسان یو افغان شپاړس کلن سلمکی دی چې لتی ردو کلوراسي په هالند کې اوسي د تروسه د ماشومانو لپاره څلور کتابونه ژباړلې دي په دغو کې د فوټبالر په نوم کتاب هم شامل دی زموږ همکاري صالح اساقزی له شاغلی احسان سره د هغه د کلتوري هڅو په باره کې دغه مرکه کړې ده په سر کې شاغلی احسان د فوټبالر په نوم خپلې ژباړې په اړه معلومات راکوي
فوټبالر د ماشومانو لپاره یو کوچنی کتاب دی چې په هر مخ کې انځور لري عکس لري کتاب تقریبا شپږ پیل لري د کتاب پیل کې په واضح توګه سره تشریح شوی دی چې د فوټبالر په کیسه کې څوک څه رول لوبوي څه نومیږي او همدارنګه د کتاب پای کې بعض سوالونه او ځوابونه شته چې ماشومان د کتاب د لوستلو څخه وروسته کولی شي هغه سوالونو ته ځوابونه ووایي او د هغه له امله بیا کولی شي وګوري چې په کتاب یې سر خلاصوي دی او که یا کتاب خپل فوټبالر لګیدا پاره دی چې زیاتره خلک ډیر ماشومان فوټبال خوښوي او غواړي چې په راتلونکي کې فوټبالر جوړ شي دا یو پیغام دی چې افغان ماشومان ته غوی په دې وپوهوي چې نه یوازې دا چې څوک باید ډاکټر انجینر او یو بل څوک شي خو دا هغه سر ترڅنګ بعض نور مسلکونه هم شته لکه فوټبالر او بعض نور سپورتونه چې د خپل هیواد نوم د نړۍ د سپورت په لیست کې ورکړي دا د کتاب پیغام دی
لسان سپتاسو د ماشومان لپاره مو نور کتابونه هم ژباړل دي ک د نور کتابونو په اړه هم رڼا واچوي چې هغه څه ډول کتابونه دي
بل ما دروسه پرې څلور کتاب ژباړل دي پښتو ته د نومي کتاب نوم زما سوی دی دوهم کتاب چې دا اوس د لروبر فان له خوا خپور شو فوټبالر نومیږي د دریم کتاب نوم کرکیس پی دی او څلورم ورستی کتاب د سره ظرف نامه سره دی ټول کتابونه تقریبا یو باندې لري په هر مخ کې انځور سره د کتاب په پای کې سوالونه او ځوابونه سره او په پیل کې د کتاب د کیسې د الکان یا انجنو چې څه رول لوبوي د وی پیژندنه
تاسو پیګی چې په پرمختللو او نیمه پرمختللو هیوادونو کې د ماشومان لپاره ډیر زیات کتابونه لیکل شوی البته په افغانستان کې متاسفانه د ماشومان لپاره د امکانات نشته او کوي هم ډیر کم دي تاسو چې اوس د لړۍ پیل کړی ده آیا په پام کې لري چې پراتونکو کې هم د ماشومان لپاره نور کتابونه ولیکي او وي ژباړي
زما خپل دا پلان دی چې پراتونکو کې د خیر سره ان شاء الله نور گټور آثار د نور ژبو څخه پښتو ته واړوم او ان شاء الله دا پلان هم لرم چې خپل په افغانستان کې وګورم چې ماشومان ته کوم مهم پیغامونه ورسیږي هغوی باید په کوم مهم شام سره وپوول شي چې هغه پیغام د یوې داسې لارې لخوا هغوی ته ورسوو لکه مثال د کیسه چې ښه کیسه ولیکل شي او بیا په هغه کیسه کې یو پټ پیغام پروت شي د ماشوم ستر په خلاصې خپل دا پلان لرم چې دغه پیغامونه در رسولو د لپاره بعضی کتابونه خپل هم په پښتو ولیکم
قدرمنو اوریدونکو د خبرونی په دې برخه کې د یو حکایت د اوریدو بلنه درکو چې ستاسو لپاره مو پښتو کړی دی. دغه حکایت فریده سیفیل ولی.
د بل غم. د کور خاوند له بازار ډیره سودا راوړه. د چې د سودا کڅوړې پرانیستلې، موږک ورته د دیوال له چاو د کتل چې ګوندې د خوراک نوې شی پکې وویني. کلیوال ډېرې کڅوړې پرانیستلې، په یوې کې هم د خوړو شی نه و. نوبت وروستۍ کڅوړې ته ورسید. موږک له ځانه سره وویل دا به نو کوخدای کول د خوراک شی وي. په وروستۍ کڅوړې کې تلکه وه. موږک تندي ته ټک ورکړو او د حویلۍ منځ ته لاړ. هلته یې چرګ وموند. ورته یې وویل، چرګ لالا، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې که نه یې؟ چرګ ورته وویل، د تلکې غم به ته کوې، زما یې څه؟ موږک وزې ته ورغی او خپل غم یې ورسره شریک کړ. وزې ابۍ، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبره یې که نه یې؟ وزې ورته وویل، کم عقله، زما یې څه چې تلکه پیدا شوې ده؟ موږک په منډه منډه غویي ته ورغی. ورته وویل، غویا صاحبه، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې که نه یې؟ غویي د قهر رمباړه وکړه. وی ویل، ځه د تلکې غم دې هغه کوي چې ایسارېږي پکې، زما یې څه؟ موږک ناامید او خوابدی په خپله سوړه ننووت. په دې شپه د کور میرمنې د تلکې آواز واورېدو پسې ور پاڅېده. په تلکه کې د مار لکۍ بنده وه. د کور میرمن ته چې په تیاره کې مار سم نه ښکارېده، د مار په سر یې پښه کېښوده او هغه ټک ورکړ. ښځې چغې کړې. خاوند یې ډاکټر ته ورسوله. ډاکټر دوا ورکړه. ښځه چې کور ته راغله، تبه یې شوه. په کلو کې دا عادت دی چې تبجنو ته د چرګ ښوروا ورکوي. چرګ د ښوروا لپاره حلال شو. د ښځې تبې زیاتې شوې. ډېر خپل خپلوانې پوښتنې ته راغلل. د کور خاوند د میلمنو لپاره اوزه حلاله کړه. ښځه مړه شوه او خاوند یې په خیرات کې خپل غوایې حلال کړ. موږک چې له خپلې سوړې دې پېښو ته کتل، له ځان سره یې وویل، هغوی چې د بل غم غم نه ګڼي، په خپله په غم اوړي.
د بشر تاریخ د زورورو له ظلمونو او خونریزیو مالامال دی. کمزوري کسان همیشه له ځانونو پوښتنه کوي چې دا زورور نو ولې دومره کبرجن او سرزوري وي. د روانشناسانو یوې ډلې په دې وروستیو کې د زور د روحي اغیزو په اړه یوه څېړنه کړې ده. د دې څېړنې د نتایجو خلاصه مخفي عزیزی را اوروي.
ولی هغه کسان چې قدرت ورسره دی، د هغو اخلاقي اصولو په عملي کولو کې پاتې راځي چې په نورو ټینګار کوي چې عمل ورباندې وکړي. یوه نوې څېړنه وایي چې قدرت او نفوس د دې سبب ګرځي چې د وګړي او د هغه قضاوت چې د ځان په باره کې کوي او د هغه قضاوت چې د نورو په باره کې کوي ډېر واټن پیدا شي. د قدرت خاوندان په خپلو تیروتنو په اسانۍ سره سترګې پټوي، خو د نورو خلکو له تیروتنې په اسانۍ نه تیریږي او داسې فکر کوي چې نور نو ولې باید غلط کار وکړي. پروفیسر آدام گالنسکی او ملګرو یې چې د نارت ویسترن پوهنتون لپاره د قدرت او اخلاقو د رابطې په اړه څېړنه کړې ده، رسنیو ته وویل چې موږ د څېړنې په وخت د مختلفو کسانو په اړه مطالعه وکړه. موږ له صدر اعظم رانیولې تر خورا عادي وګړي پورې مختلفو کسانو ته ورغلو. له دوی مو بېلې بېلې پوښتنې وکړې او دا مو معلومه کړه چې د ټکس ورکولو په برخه کې، د ترافیکي قوانینو د مراعت کولو په اړه، د غلا په باب او د نورو مختلفو مسایلو په هکله دوی څه فکر کوي. دوی هر یو له نورو څه تقاضا لري او له ځانه یې توقع څه ده. دغه څېړونکي وایي چې دوی ته پته لګېدلې ده چې د یو سړي څومره قدرت زیات وي، نو هغومره دا امکان شته چې دوه مخی به وي او ځان ته به یو څه غواړي او بل ته به بل څه. د دې څېړنې له نتایجو سره سم، هغه کسان چې ځان په قدرت کې نه ویني، د خپلو تیروتنو په اړه ډېر حساس دي. د اخلاقو او قدرت ارتباط په باره کې دغه اجتماعي مطالعه ښیي چې د قدرت په تناسب د خوی بدلیدل د اجتماعي بې عدالتیو یو عامل دی. د قدرت خاوندان اصول او مقررات وضع کوي او له نورو غواړي چې اخلاقي او اجتماعي اصول په کلکه مراعات کړي، خو ځان بیا د دغو اصولو عملي کولو پابند نه ګڼي. له بلې خوا بې قدرته کسان که څه هم فکر کوي چې اخلاقي او اجتماعي اصول باید مراعت کړي، خو داسې احساس هم ورسره وي چې دغه اصول د زور خاوندانو جوړ کړي او دوی چې بې وسه خلک دي له دوی سره تعلق نه لري.
ځینې کسان بزرگ ته زبرګ وایي. دغسې ډېرې کلمې دي چې په څو ډوله تلفظ کېږي. په اروپایي ژبو کې د کلمو د حروفو او آوازونو د ځای بدلیدو را بدلیدو ته میتاتیسس یا میتاتیس وایي. موږ ورته قلب یا د حروفو قلب وایو. د پښتو ځینو پوهانو د اوړون نوم ورکړی دی. د دې اونۍ په راډیویي ادبي قاموس کې استاد نجیب منلی د همدې اوړون په اړه خبرې کوي.
د پښتو ژبې د ستونزو په برخه کې یوه مهمه ستونزه د قلب یا د متاتیز ستونزه ده چې موږ یو لړ کلمې سره اړو را اړو.
بزرگ زبرگ،
بزرگ زبرگ، غبرگ بغرگ،
پشا خپا،
غبرگ براغ. دا داسې کلمې دي چې موږ په دې کې د تورو زی سره بدل کړی دی. په ځینو سیمو کې موږ دوزخ وایو، په ځینو سیمو کې دوغس ویل کېږي. دلته ستونزه ډیره زیاته نه ده. دغه کلمه په نورو ژبو کې هم شته او هلته موږ پوهیږو چې
دوزخ ده.
دوزخ واقعیت ته نږدې بڼه ده، نو دوزخ معیاري بڼه ده او دوغس غیر معیاري بڼه ده. پسرلی او سپرلی، پسرلی په دغه خاطر باندې معیاري بڼه ده چې منل شوی بڼه ده د پښتو په ادبیاتو کې. د قلب د منځته راتلو یو عامل په اکثرو ژبو کې همدغه دی چې تلفظ اسانه کوي یا هجا ته داسې بڼه ورکوي چې د عام هجا ته یې ورنږدې کوي. یا
یعنی که یوه کلمه په دو بڼو تلفظ کیږي، معمولا هغه بڼه چې تلفظ یې اسانه دی هغې خواته وار په وار تمایل ډیریږي.
په کلمه کې د دې په خاطر چې دغه آسانی مطرح شي کېدای شي چې یو تغییر او تبدیل راشي.
استاد منلی، البته یو څه باید ژبپوهنیز ژغ پیژنیز بنیادونه هم باید ولري. فرضاً تنباکو، ډېر خلک تنباکو وایي. دغه میم چې راسي میمونونی یو بل ته ځای ورکوي. ډېر خلک په دې کابل کې شنبه نه وایي، شنبه وایي. دلته د آوازونو موقعیت د یو بل په څنګ کې دغه د بدلون سبب ګرځي. آیا موږ په پښتو کې چې بزرگ ته زبرګ هم وایو، چې پسرلی ته سپرلی هم وایو، آیا د دغسې صوتي قوانینو په رڼا کې یو فرمول نسو ورته جوړولی؟
تر کومه ځایه چې ما څېړنه کړې ده دغه کار په پښتو کې نشي کېدلی. د غونې د حرف پسې چې په تړلو شونډو تلفظ کېدونکی حرف راشي، یعنی ب یا پ راشي، تقریبا په ټولو ژبو کې دغه د غونې حرف د نه نمه ته اوړي. نو نون په میم بدل شو، په حقیقت کې بدل شوی نه دی، همدغسې و. مګر زموږ کاتبینو د عربي تر اثر لاندې، چې په عربي کې نون د ب نه مخکې راتللی شي، د عربي تر اثر لاندې دغه ځینې الفاظ چې غونه حرف د ب یا پ نه مخکې راغلی دی هغه یې په نون اړولی دی. پومبه دا واضح خبره ده چې پومبه کله چې په نون لیکل کېږي علت یې همدغه د عربي ته ورنږدې کول دي. په هر صورت
بخشئ، عربان خو پومبه نه وایي، اصلا پ لري نه.
هدف دا ده چې د عربي نه راخیستل شوی دی. زموږ ملایانو کله چې زموږ ژبه لیکلې ده کوشش یې کړی چې عربي ته یې ورنږدې کړي. په کوم ځای کې چې موږ غین لرو هغوی پکې قاف استعمال کړی دی، لکه تر ډیره وخته پورې چې د لغمان په ځای لقمان ویل کېدل، د پغمان په ځای پمقان یا پقمان ویل کېدل.
تورخمې پتوی لیکو،
تورخمې پتوی لیک. نو دا هغه کارونه دي چې زمونږ
کاتبانو کړی،
کاتبانو او ملایانو کړی دي، زمونږ د ژبې سره ارتباط نه لري. نو دا بس بیل بس دی. په خپل په ژبه کې چې د غږونو د اوختون کوم قوانین دي، په ځینو ژبو کې د کلماتو د تغییر او د تبدیل توزیع د دغو قوانینو په اساس کېدلی شي. په پښتو کې که موږ د هغو کلماتو چې دغه تغییر او تبدیل پکې راځي لست جوړ کړو، نو موږ په دغو لست کې قانون نشو موندلی. ځینې شیان موږ کولی شو چې د سهولت په اساس باندې تشریح کړو. مثلا د لمسی، لم تلفظ یو څه ګران دی. په ځینو سیمو کې نوسی، نوا اسانه تلفظ کېږي، نو لمسی په نوسی بدل شوی دی. یا مثلا اوسپن خړی په ګرانه تلفظ کېږي، سپنخړی اسانتر دی، نو د اوسپنخړی و غورځېدلی دی او سپنخړی پاتې شوی دی. بل اصل چې د قانون بڼه ورکولی شو، په پښتو کې دوه چوپ غږونه د کلمې په آخر کې څنګ په څنګ نه راځي. که کله راشي نو بیا هلته د یو غږ اضافه کیږي، لکه کبر چې موږ په کبر باندې بدل کړی دی. همدغه د اضافې په اصل باندې چې کلمې تغییر کوي، ځینې کلمې موږ لرو چې په دوو داسې غږونو پیل کیږي چې تلفظ یو څه دروند غوندې راځي، لکه اندرور. اکثره خلک اندرور په اندرور بدلوي، انګور په انګور بدلوي. نو دغه د ند تلفظ چې مشکل و، یوه اضافه پې وشوله، ای په سر کې راغی، اندرور تلفظ یې اسانه شو. مګر دا ځینې کلمې موږ په دې ډول تشریح کولی شو. که موږ د غبرګ او غبرګ ترمنځ فرق وڅېړو، نو د غبرګ تلفظ د غبرګ په نسبت سختر دی، مګر غبرګ په غبرګ اوښتی دی. د بزرګ تلفظ د زبرګ نه اسان دی، مگر بزرگ پس برگ وقته دی. نو دغه د سهولت اصل هم دلته نده مراد شوی. نو مونږ د خاص قانون نش پیدا کولای چې پاغي پس اساس وي چې په پښتو کې کومه کلمه په کومه کلمه اوړي.
ځینی خلک د کلمو تاریخي شکل ته ډیر اهمیت ورکوي، خو ځینی نور بیا وایي چې د ژبې تاریخ د تاریخ خبره ده. اوس هغه کلمه چې آسانه تلفظ کیږي، خلک ویلو ته ممکن ډیر مایل سي، هغه ولې نه انتخابو؟ په دې بحث کې بیا تاسې کوم شي ته ارجحیت ورکوي؟ البته دام ده چې ممکن یو څوک وایي چې که ډیر خلک زبرګ وایي نو زبرګ غوره کوي. دې بحث کې کوم اصل ته باید ترجیح ورکړی سي؟
دلته ډیر اصول دي چې سره متضاد دي او ټول باید په نظر کې ونیول شي. نو د هغې په اساس د اصولو ترمنځ باید یو ډول وړاندې وروستوالی
قایل شو.
زما په نظر تر ټولو لومړی اصل دا دی چې هغه څه چې په ژبه کې عام دي، د ژبې اکثریت منلی دي، هغه حالت دی چې د ژبې سره طبیعي تړاو لري او هغه باید معیار وګڼو. دویم چې د دې اصل نه ورتیر شو، د ژبې د تاریخ او د لهجو ترمنځ د تلفیق مسله مطرح کیږي. مثلا ځینې خلک ګیروایي، ځینې خلک ژیروایي، ځینې خلک ییروایي، ځینې خلک ییروایي. د دغو ټولو ترمنځ د تلفیق دپاره ګی جوړه شوې ده. نو د ګیرې لیکل په ګی باندې معیاري ځکه دي
چې ټول رانغاړي. ویل کیږي چې ښه نه ده چې مځکه ولیکو، ښه دا ده چې ځمکه ولیکو، ځکه چې په سانسکریت کې هم جمع کا ده. دا یو قسم تاریخي دلیل ورته پیدا کوي چې
تاریخي اصل یې دریم اصل دی چې د ژبې تاریخ څه وایي. سهولت یې ورپسې بل اصل راځي چې څنګه اسانه کیږي د خلکو دپاره. ځینې کلمې دي چې نوې جوړېږي، څنګه یې داسې جوړې کړو چې د خلکو دپاره یې تلفظ اسانه شي؟
نوې کلمې خو به طبعا سهولت ته، آسان ویلو ته پکې خامخا توجه کوو، خو هغه کلمې چې دوه درې بڼې لري، آیا تر تاریخي والی او حتی تر عاموالی؟ ځکه چې د عاموالی بحث هم اده اقل په پښتو ژبه کې دا پرابلم لري چې دا په سیاسي لحاظ واحد ساحه نه ده، په بیلو ملکو کې ویشلې ژبه ده. آیا بهتره دا نه ده چې د سهولت اصل تر ټولو معتبره وګڼل سي؟
سهولت د چا دپاره؟
استاد منلی، اوس فرضاً د اسانوالي ځینې معیارونه خوسته. یو عمده معیار یې دا دی چې یوه کلمه که لنډی شي نو تر اوږده شکل لنډ شکل بهتره ده، تر هغې کلمې چې چوپ آوازونه پکې ډېر وي هغه کلمه بهتره ده چې وینده غږونه پکې ډېر وي. نو دغسې ځینې
دغه اصول هم جهاني اصول نه دي. که تاسې دوه ژبې راواخلئ، پولنډي او سویډني، په پولنډي کې تر پنځو شپږو چوپو غږونو یو د بل پسې راتللی شي، مګر وینده غږونه ډېر څنګ په څنګ نه راځي. په سویډني ژبه کې څلور پنځه وینده غږونه څنګ په څنګ راتللی شي، چې زموږ دپاره یې تلفظ تقریبا ناممکن دی. نو د سهولت اصل هم د یوې ژبې په چوکاټ کې څېړل کیږي، او د ژبې په چوکاټ کې چې څېړې نو بیا به هم اکثریت ترجو کوي چې د ژبې اکثر خلک څه وایي.
استاد منلی، که د ادبیاتو تاریخ ته وګورو، لیکوالو معمولا دو قسمه تمایل لرلی دي. ځینو لیکوالو هغه کومه ژبه چې تر ده پورې ورسېدلې ده هغه کافي بللې ده او په هغه حدودو کې کار کړی دی، خو ځینو بیا تر ده پورې رسېدلې ژبه کافي نه ده بللې. په پخواني ادب کې که وګورو، روشان هم دغسې یو څوک و، خوشحال بابا همیشه هم دا شکایت کوي دی په هغه ورسېدلې ژبه راضي نه و. خو ځینې نور بیا ژبې ته له دې اړخه نه ګوري، صرف هغه ادبیات پکې خلقوي او صرف هغه مفاهیم پکې رسوي. ما د تاسو له خبرو دا نتیجه واخیسته چې د پښتو ژبې مختلفو ځانګړنو ته په پام سره د اوسني وخت لیکوال که غواړي چې کار یې لا ډېر مفید وي، دی باید تر د پوری رسیدلې ژبه کافی و نه بولی، بلکې همیشه غور پکې وکړي، انتخاب پکې وکړي او لا لوړ معیار ته ورسی.
زه فکر کوم چې دواړه ډوله لیکوال موږ اوس هم لرو، ځینې داسې لیکوال دي چې ور رسیدلې ژبه کافی نه بولی او په هغې کې د پراختیا ضرورت ویني. په دې ډله لیکوالو کې بیا هم موږ دوه ډلې لرو. یو هغه لیکوال دي چې په شعوري ډول د خپل مطلب د افادې دپاره په ژبه کې یو څه کمی احساسوي. یو هغه ډول لیکوال دي چې د کمې مطالعې په اساس، د ژبې د ناسم پوهېدنې په اساس، د ژبې د ناکافي زده کړې په اساس په کافي اندازه مواد په لاس کې نه لري چې خپل مطلب افاده کړي. هغه هم د ژبې د پراختیا دپاره هڅه کوي.
دی فکر کوي چې نشته
ځکه چې د ده نه زده. زما په نظر هر لیکوال هر وار چې د یو کلمه استعمالوي که د ده دپاره ډېره طبیعي هم وي، دی باید له ځانه دا پوښتنه وکړي چې یو بل به په دې باره کې څه وایي. وروسته یې چې هر تصمیم ونیوه هغه د ده خپل کار دی، مګر دغه پوښتنه کول چې یو بل به په دې کې څه وایي، دغه زمونږ د هر لیکوال دپاره یو ضروري کار دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو پیسې وسی.